السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2020 کال د جنوري د میاشتې دویمه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر 9 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. روانه خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. په دې کې به تاسو ته د نړۍ او د سیمې تازه معلومات درکو. سندرې هم پکې لرو او تاسو سره پکې خبرې هم کوو چې ستاسو په سیمو کې څه خبرونه دي. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان جمهوریت ریک حکومت ته د یوې میاشتې وخت ورکړی چې مستفید شي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پکرک کې د هندوانو زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی. او ایران د ملګرو ملتونو اټومي انرژي اداره خبر کړی چې تر 40% د یورانیمو د غنی کولو پلان لري. تفصیل: د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم حکومت ته د مستعفی کېدو لپاره د یوې میاشتې مهلت ورکړي. پرون په لاهور کې د پی ڈی ایم مشرانو تر غونډې وروسته د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې په اتحاد کې شاملو د ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړو خپلې استعفاګانې خپلو مشرانو ته سپارلې. مولانا فضل الرحمن وویل کچري حکومت د جنوري تر 1.5 مستعفی نشي نو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد به اسلام آباد ته د لاریون پریکړه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د اپوزیشن قیادت به دا فیصله هم کوي چې آیا لانګ مارچ اسلام آباد ته کوي او که راول پنډه پورې. نوموړي په اپوزیشن اتحاد کې د اختلافاتو خبره رد کړه. ویل چې پی ڈی ایم به د جنوري پر 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته مظاهره کوي. خو د اپوزیشن ګوندونو مشرانو غونډې مخکې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت لپاره نه بلکې د خپلو مشرانو درغلو لپاره راغونډ شوي دي. اخو د پاکستان په سینیټ کې اپوزیشن ګوندونو د احتساب کامی ادارې پر کاروایانو نیوکی کړي. پرون د سینیټ غونډه د چیرمن صادق سنجرانی په مشرۍ وشوه چې پکې اپوزیشن ګوندونو د نیب د کاروایانو معامله راپورته کړه. د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون مخکخ راجا ظفرالحق غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د احتساب ادارې چې کومه طریقه خپله کړې دا غیله وجې په هیواد کې دننه تقسیم او د بدنظمۍ صورت حال دی. نو ویل چې نیب مخصوص کسان په نخښه کوي، بدناموي او په زندان کې اچوي چې ناسم خبره ده. خو حکومتي غړو د اپوزیشن دا تورونه رد کړل. په سینیټ کې قائد اوان ډاکټر شهزاد وسیم دا تورونه رد کړل او ویل چې نیب په خپلو چارو کې خپل واک ده. نیب هم دغه تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په کرک کې د هندوانو زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی. پرون په پیښور کې د اعلی وزیر له دفتره خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د هندوانو زیارت بیا جوړونې په اړه متعلقه چارواکو ته هدایات ورکړل شوی دي. د صوبې اعلی وزیر دا څرګندونې وروسته لاغې کړي چې د ډسمبر په 1 په کرک کې پر زیارت تر 400 زیاتو کسانو د حملې ویډیو په ټولنیزو رسنو خپره شوه. تر دې وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی د ډسمبر په 1 د کرک په ټیری کلي کې خبریالانو ته ویل تر 300 زیاتو کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي په ټیری کې زیارت د هندوانو ملکیت و او هغوی په تیرو وختونو کې د نورې ځمکې په اخستو د زیارت سیمه پراخوله چې له وجې لانجه جوړه شوه. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټي وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عاملینو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمحید هاشمی تېر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 500 کلونو کې 550 افغان خبریالان د بیان د ازادۍ په لار کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. د غوښتنه وروسته لاغې کېږي چې د غور غږ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروز کوه کې د وسلوالو په ډزو وژل شو. د دې خبریالانو د دفاع کمیټه او کابل پرس کلب را رسنو غوښتي چې د 3 ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه نه خپروي. حکومت لا د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو افغان ولسمشر اشرف غني مخکې ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او د پیښو عاملینو ته به سزا ورکول کیږي. او ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې په فرداو زمکلاندی مرکز کې تر 40% د یورانیمو د غنی کولو پلان لري. دا تر هغې اندازې د یورانیمو د غنی کولو زیاته کچه ده چې په نړیواله اټومي موافقه کې تهران ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ساروی یا نامېشتې ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه وویل چې ایران ورته په یو لیک کې د خپل پلان خبر ورکړ. ادارې په بیان کې ویل چې د ډسمبر په 1 دوی ته په ورکړل شوي خط کې البته دا نه دي ویل شوي چې د یورانیمو غنی کېدو کار به کله پیلوي. د ایران او شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخه تهران یورانیم یوازې 3.6 اوه فیصد پورې غنی کول شي، خو سمحال له د اندازه په سلو کې 4.5 تل وړ کړي، خو د اندازه د اټمي وسلو د جوړولو لپاره له 9% غینه کم ده. امریکا په 2013 کې د 2015 کال اټمي موافقه وتل او په تهران یې بندیزونه لګول چې دا غیره په دیخوا ایران په ورورو د دغه تړون پر خپلو ژمنو عمل کم کړی دی. دا او خبرونه
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی روزو. خپل لومړی رپورټ ته تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې له حکومت سره د جنوري تر 1.5 وخت شته که استعفا ورنکړه نو دوی به د لانګ مارچ د فیصلې ترڅنګ دا پریکړه هم کوي چې لاریون د اسلام آباد په لور وکړي که د پنډی په لور. د پی ډی ایم تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پرون په لاهور کې د مخالفو ګوندونو اتحاد او غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې پاز او اسټابلیشمنت تورن کړل چې دوی په تیرو انتخاباتو کې درغلې کړي او د دروغ حکومت یې جوړ کړي، خو پوس په انتخاباتو کې د درغلو او مداخلت تور ردوي. د خبرې غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویل چې پی ډی ایم یوازې ادارو ته دړکه ورکوي، خو د نوموړي په خبره دغه تحریک ناکامه شوی دی. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي اسټابلیشمنت او پوز د دروغ حکومت جوړ کړي او په انتخاباتو کې درغلي کړي، نو دوی به اوس په دغه ادارو تنقید هم کوي او دوی ویل چې اوس ته دغه ادارې سوچو کې چې دوی لا هم په سیاست کې لاسوهنه جاري ساتي او که د خپل قانون اختیار دلاندې خپلې ذمہواری ترسره کوي. مولانا فضل الرحمان دغه دواړه ادارې په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن وګرځول او وی ویل
31 جنوري تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت
دے وای تر دو یو درشن جنوری پوری حکومت استعفا ور کول مہلت شته دے او دغه به اخیری تاریخ وی. حکومت سره یو میاشته کلاړ نشو نو اورستو با پسم دستی توګه جمهوریت تحریک کینی او د لانګ مارچ فیصله وکوي، او دا هم درته وایم چې دا فیصله به هم کو چې لانګ مارچ اسلام آباد ته وکو او کراول پنڈی ته
یا لانګ مارچ راول پنڈی کی طرف کیا جائے.
نوموړي پرون ماښام ناوخته په لاهور کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر میا محمد نواز شریف په کور کې د جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم د اوږدې ناستې وروسته پریس کانفرنس کې دغه خبرې کړي. په دغه موقع د پی ډی ایم د ګوندونو مشرانو هم موجود وو. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې دوی په یاد تحریک کې د شاملو ګوندونو د غړو نه تر د 1 دسمبر پورې استعفاګانې غوښتلې وي، نو هغه دوی ته ورسېدلې. نوموړي د استعفاګانو ورغونډېدل هم د تحریک کامیابی وګڼله او زیاته کړه چې دوی به د جنوري په 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته هم مظاهره کوي.
اور هم ایک اور شیڈول بھی طے کر رہے ہیں کہ
دی وای چې مونږ یو بل شیڈول هم جوړو چې د نیب او یا قائم احتساب بیرو د دفتر مخې ته هم مظاهره وکړو، ځکه مونږ نیب د احتساب اداره نه بلکې د موجوده نظام یو داسې اداره ګڼو چې یوازې د حزب اختلاف په ضد جوړه شوې اداره ده. تو صرف حزب اختلاف کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا. تو رضی وڑان دی د مسلم لیگ نون وزیر خارجہ خواجہ آصف هم د احتساب بیورو رخوا نیول شوه او مولانا فضل الرحمان ته هم د یادی ادارې لخوا د دوی دفتر ته د حاضرېدو نوټس ورکړل شوه. پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې دوی به د سنټ د الیکشن په حواله بیا اجلاس راغواړي چې فیصله به کولای شي چې دوی د سنټ په الیکشن کې برخه واخلي او یا نه. کله چې د میډیا کارکونکو لخوا سوالونه شروع شو نو دوی یو سوال چې لانګ مارچ او احتجاج سره به معاملات گنی نور خراب نشي، مولانا فضل الرحمان داسې جواب ورکړ.
کیوں عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے اور ملک
دے وائی ولی دا عوام پا معاملات کے لاس وحنا کی گی پا ملکی نظام قبضہ ولی کی گی. ہیلری کلنٹن پا امریکہ کی یو انٹرویو کی دا ڈیپ سٹیٹ مثال کی دا پاکستان نو مخلی نو ولی پاکستان پا نڑے کی بے عزتہ کی گی. دا آئینی او جمہوری ملک دے او دا پا دغشان انداز کی چلاول پکار دی
اور اس کو اسی انداز میں ہمیں چلانا چاہیے.
ڈیپ سٹیٹ هغه ریاستونو ته ویل شي چې ښکارا خو جمهوری وي خو نظام پټ پنا د دغه ملک ته نورو ادارو لکه استخباراتي او یا د سکیورټي ادارو په لاس کې وي. د دغه پریس کانفرنس ورستو وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ځینې خبرې د جیو نیوز ټلویزیون په ټویټر پاڼه لیکلې شوې چې د پکې ویلي د پی ډی ایم د مشرانو د مخونو نه ښکارېدل چې دوی کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. دوی ادارو ته د دړکې ورکولو کوشش کړی. د پی ډی ایم د پریس کانفرنس وړاندې د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر چودري فواد حسین په خپل ټویټر لیکلي امید دی چې د 2021 اولنې درې میاشتې وروسته به نه خو کورونا وي او نه پی ډی ایم. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشه پرغاړه
په 12:30 بجو
سندره جادوګری
په 1:30 بجا
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
پام کوه
په 3:30 بجو
د مشال رادیو مجله
په 4:00 بجو
سروې
په 4:30 بجو
دا سمشال ریډیو خبرونه ته وګه د پاکستان په سېنات کې د اپوزیشن ګوندونو سېنټرانو ویلي چې د احتساب کمی اداره حکومت تخپل مخالفینو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي. د پرون د سېنات په غونډه کې اپوزیشن غړو ویل چې باید د انتقامي سیاست دا سلسله ودرول شي. هغوی ویل چې اوازې د سیاستوالانو نه بلکې ریټایرډ جنرالانو او ججانو چې کومې شتمنۍ جوړې کړې دا هغوی د هم احتساب وکړل شي. د خو حکومتي غړو سېنات غونډې ته ویل چې بیا آزاد او خپلواک اداره د بیل تفریقه احتساب کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر پر رپورٹ کې اورو.
اسلام آباد کې د جنوري په لومړۍ نیټه د سینیټ په غونډه کې د اپوزیشن سینیټرانو د احتساب په کمی اداره نیب انتقاد وکړو او ویې حکومت دا یوازې د سیاستوالو پر ضد کاروي نو نور دې دا سلسله ودرول شي او کدوی پر اختیا احتساب کول غواړي نو باید چې د هغه خلکو هم وکړي شي چې څوک په حکومت کې ناستي او درغلي کړي دا ریټایرډ جرنیلانو او ججانو او بیوروکریټس ته هم وکړي شي چې په ناقانونه توګه شتمنۍ جوړې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ خپل وینا کې وی د نیب د تور قانون له وجې یو شمیر تاجرانو وطن پریخي او دارنګ په دې اداره کې یو شمیر خلک د حراست دوران وجلې شوی.
نیب کې کسټډي مې پاکستان کې
دوی د نیب په حراست کې د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې په وینا 12 کسانو نه زیات د حراست دوران وجلې شوی چې پکې پروفیسوران، وایس چانسلران او نور سرکاري خلک شامل دي. د دې سینیټرانو وینا وکړه نیب دا لړۍ هم داسې جاري وساتله نو پاکستان به داسې حالاتو کې ښکیل شي چې بیا به ترې راوتل ګران شي نو باید چې د سیاستوالو سپکاوی نور بند کړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی وی دی وی د دې ملک د تاجرانو، صنعتکارانو، بیوروکریټس او عام خلکو سره چې نیب د دې پارلیمان په موجودګۍ کې کوم چلند کوي دا ډېر د تکلیف سات دی او زه دا منم چې مونږ یو غلطي کړې چې زموږ حکومتونه وو مونږ له د پارلیمان په ذریعه دا قانون ختمول پکار وو. د جمعیت العلماء اسلام د سینیټر عبدالغفور حیدری وینا وا کوم قانون چې په دې ملک د سیاستدانانو سپکاوی کوي دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه دی. دی وی مونږ دا اول ورځ نه ویلی دي چې په دې اداره کې احتساب نه کیږي بلکې په دې کې انتقامی کاروای کیږي. په دې دوه درې کال کې چې دې ادارې بغیر د ثبوتونو سو وکړه د سیاستدانانو پګړۍ غورځولې دي، سیاستدانان یې بندي کړي او د پاناما نه خبره تر د اقامې را ورسېده. نو آیا اقاما هم چرته جرم دی؟ په دې موقع د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر ډاکټر شهزاد وسیم د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل او ویوی نیب یو آزاد او خپلواک اداره ده او د قانون مطابق کاروایانی کوي. دی وی دا ویل کیږي چې نیب کارول کیږي نو نیب یو آزاد او خپلواک اداره ده او زموږ کوشش داري چې دا د تیر وختونو پر رنګ د سیاسي فشار نه بغیر به له ډلې پرې د لوی غټ طاقتور او کمزوري اپوزیشن او حکومت پر ضد خپل عمل مخ په وړاندې بوزي
بغیر وو خپل احتساب کې عمل کو آگے لے کر چلے.
دا لا غیر اوسو چې تیر کال د جولای په میاشت کې د احتساب کمی ادارې نیب د سینیټ په ډیپټي چیرمن سلیم ماندویواله تور پورې کړو چې نوموړی د کورونو په یوه پروژه اوورسیز کوآپریټنګ هاوسینګ سوسایټي کې په غیر قانوني توګه د ځمکو په الاټمنټ یا ورکولو کې ککړ دی او په دغه موقع د پلاټونو اغستو لپاره د جعلي اکاونټونو نه پیسې ورکړي. د کومې رستو چې د سینیټ ډیپټي چیرمن سلیم ماندویواله په یو خبري کانفرنس کې وی نیب اداره خلک ناقانونه زوروي او دې باندې نیب چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سینیټ ته ورغواړي او په دې معاملې باندې سینیټ غونډه هم را بلي چې د نیب د ناقانون عمل ودرول شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او تاسو مشال ریڈیو ته وګه پدې خبرونه کې مونږ تاسو ته نور رپورټونه وړاندې کوو. په 2000 کال کې دوه بلوچ فعالان په داسې توګه په جلاوطنۍ کې وژل شول چې په اړه یې ډېر بحث او پوښتنې راپورته شوې دي. که څه هم ساجد حسین بلوچ په سویډن کې او کریمه بلوچ په کینیډا کې وژل شوه، خو د دې وژنې همهغه سي ډېرې یو بل ته ورته وي، لکه څنګه چې دوی دواړه په بلوچستان کې د پاکستاني پوځ د کړنو په اړه فکر او دلیس درلود. دوی دواړه به ډېر په ډاګه پاکستاني پوځ په بلوچستان کې له بشري حقوقو په سرغړونو او ظلمونو تورنول کوم چې پوستل رد کړي. اوس د دوی دواړو وژلو تور هم په داسې وخت کې د پاکستان په پوځي چارواکو پوري کېږي چې د پاکستاني حکومتي چارواکو په وینا د کینیډا له حکومت نه د پلټنو غوښتنه کړې. خو د سویډن او کینیډا هیوادونو ویلي چې د دې فعالانو وژنې هیڅ جرمي اړخ نه لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی. بوریوال کاکړی لنډي سره وروي.
د ساجد حسین بلوچ او کریمه بلوچ خپلوانو او دوستانو دا خبر رد کړی ده چې ګواکې هغوی به ځان په خپل وژلوي. پاکستانی خبریال طه صدیقی یو له هغوی څخه دی چې د ساجد حسین بلوچ او کریمه بلوچ مرګ ته په داسې نظر نه ګوري چې ګواکې هغوی دی ځان وژنه یا خودکشي کړې وي. طه صدیقی له 2013 کال راهیسې په یورپ کې ژوند کوي. دی له هغه لږ وروسته یورپ ته لاړ چې په سپین ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرې وسلوالو کسانو برید وکړ، وی واهه او د هغه د تښتولو هڅه یې وکړه. طه صدیقی د هغې پیښې تور د پاکستان پر جاسوسي اداره ISI پورې کړی و، خو د پاکستان حکومت داسې تورونه ردوي. طه صدیقی وایي د دې قوي امکان شته چې د کریمه بلوچي د وژلو تر شا د پاکستاني پوځ لاس وي. دی وایي کریمه بلوچي ته به دړکې ورکول کېدې او دا لړۍ د ده په وینا آن په جلاوطنۍ کې هم روانه وه. دی زیاتوي چې د کریمه د فعالیت له کبله هلته په بلوچستان کې د هغې کورنۍ ته دړکې ورکول کېدې او د هغې تره ووژل سو. د طه صدیقی په وینا کریمه بلوچي تر لا درک کېدو او وژل کېدو وړاندې لا په هغه ټولو اونۍ کې د فعالیتونو پلان جوړ کړی و. لیکوال او د پاکستان پر پوځ ژور نظر لرونکي ډاکټر عائشه صدیقه وای د کریمه بلوچي مرګ د بلوچستان د هغو ټولو وګړو لپاره یو ازموینه ده چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. نوموړي وای چې که د کاناډا حکومت په دې اړه پر پلټنو قانع کړل سي او هغوی په دې کې څه جرمي اړخ ولټوي هم، خو پر هغه سربیر شای دوی یعنی جلاوطنه بلوچستان ځان خوندي احساس نه کړي. د بشري حقوقو فعالان وای د کریمه بلوچ مرګ په دی وجه هم مشکوک دی چې دا یوازینی او لومړی پیښه نه ده. د دوی په وینا د دې تر مرګ څو میاشتې وړاندې 9 کلن ساجد حسین بلوچ هم په سویډن کې په ورته ډول وژل شوی و. هغه په بلوچستان کې د بشري حقوقو په اړه تر خبرونو ورکولو وروسته ژوند ته خطر محسوس کړی و او بیا یې په 2012 کال کې په سویډن کې پناه اخیستې وه. که څه هم پاکستانی پولیسو په بلوچستان کې د هغه پر کور چاپی وهلې، خو ده بیا هم په جلاوطنۍ کې د انټرنیټ له لارې د بلوچستان ټایمز په نامه ورځپاڼه خپروله. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز د آسیا مشر ډینیل بسټرډ د ساجد حسین بلوچ د مرګ په اړه وایي هر څه دا څرګندوي چې دا په زور د لادرکه کولو یوه پیښه ده. د ده په وینا که داسې فکر وسی چې د ساجد حسین په خاموشه کولو کې به د چا دلچسپي وه، نو لومړی نوم د پاکستانی استخباراتي ادارو ذهن ته راځي. د ده په وینا دا ځکه چې د ساجد حسین بلوچ لخوا خپرېدونکې بلوچستان ټایمز ورځپاڼه به تل تر هغو سرو کرښو اوښته کومې چې د ده په وینا د پاکستان اسټبلیشمنټ کښلې دي. د پاکستان حکومت او پوځ په زور د خلکو د تښتولو، شکنجه کولو او وژلو تورونه تل په کلکه رد کړی دی.
د بوریوال کاکړ رپورټ تاسو اوریدو. د اسلام آباد په I-12 کیمپ کې اوسیدونکي افغان کډوال وای پر هغه ځمکه خپل ودانې نشي پراخولې چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ورته شاوخوا 11 کاله مخکې ورکړې وي. دوی وایي اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي دي او په تنګ ځای کې گزاره ورته ګرانه ده، خو چې دوی له خپلو کورونو سره نور آبادی جوړوي نو د CDA چارواکي ورته روانوي. دوی غوښتنه کوي چې په دغو ځمکو د ودانو جوړولو اجازه ورته ورکړل شي. د اسلام آباد د ترقیاتي ادارې یا CDA چارواکي دا غیر قانوني تجاوزات بولي او وای چې دنده داغي مخنی ولدي په پا پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان وای د مسلې د حل کولو کوشش وکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د اسلام آباد په I-12 سیمه کې میشت افغان کډوال وای د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا CDA چارواکي پر هغه سمکو خپل ودانیو پراخولو ته نه پریږدي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته ورته په 2009 کال کې ورکړل شوی وي. په I-12 کیمپ کې میشت کډوال شیر حیدر مشال ریډیو ته ویل چې په 2009 کې ورته UNHCR د 500 مرلو سمکو ورکړې وه، خو اوس چې د کورنۍ 22 غړو ضرورت پوره کولو لپاره پراخول غواړي نو د اسلام آباد ترقیاتي ادارې ورته وران
یو پلاټ ما ته را کړی ده. په یو پلاټ کې د ما ته زمون شو، په اته زمونو کې مې څلور ته ودونه کړي دي. هغه کې نه جایدم بیرون را وتلی یم، هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړې او شیډیا مې پازابۍ چې باغه چې دا مونږ رانو دا باغ زه کومې خوا ته لاړ شم؟ زه خو یې چاره نه لرم، نه د پیسو وسه لرم، نه د ډوډۍ وسه لرم او نه د جای وسه لرم. دغه ظلم تعدا په مونږ باندې کېږي. بس روګله نه مونیسار غمه خوري، نم سفارت غمه خوري، نم د پاکستان حکومت غمه خراب او توره په خوار زار دغه پراته.
په 2009 کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له پاکستاني او چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په سیمه کې میشتو افغان کډوالو ته 515 پلاټونه ورکړیو. دغه کډوال وای په I-12 کیمپ کې دا وخت د 1500 نه تر 1900 پورې کورونه دي. هم دغه کیمپ استوګن یو بل افغان کډوال ملک حمید خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی له چارواکو نه دغه مسلې ته حل تمه لري، خو تر اوسه بې تپوسه پاتې دي.
بیچاره خلک تا کارتونه نه لري، نور د سی پیواز له خلک دین دي دته چې مونږ کومه عبادت کوو. لکه دا دې نه لږ بار مو جوړ ته خو ار کور اوس تقریبا 3 کور جنو جوړ شوی دي. مخکې به دا یو کور ورکه ګو دا غزامن ځوانان شو دي کې خلکو بچو ودنه وکړنو هغه په ځونه ورکه ځکه چې دوی نشه ځای د لایله کفن دي. دا لکه راخه چې شرط کړی آزاد کې دا ځای دی هغه کې
د CDA د تجاوزاتو د سانګې او چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی په هغه سیمه کې د افغان کډوالو لخوا د ودانیو پراخول غیر قانوني بولي. د چارواکي په خبره دوی ته د خپل ادارې لوړپوړو چارواکو لخوا سینه دی ویل شوی چې د کډوالو کیمپ شاوخوا تجاوزات ته نورانوي. هغه ویل چې د دوی کار په اسلام آباد کې د تجاوزاتو مخه نیول دي، نو په هر ځای کې چې خلک په غیر قانوني توګه ودانۍ جوړوي دوی به ورانوي. دغه چارواکي زیاته کړه چې کډوال دې دغه مسله له UNHCR سره شریکه کړي. په پاکستان کې د UNHCR ویان کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دغه مسلې د حل کوشش کوي، خو دا د دوی په دغه اختیار کې ناراضي.
مخکې په آیټن کې د دوی له سبزی منډې سره نږدې کورونه وو چې CDA هغه ځمکې خالی کړي، نو په بشري بنیادونو مو له CDA سره خبرې وشوي او خواست مو ترې وکړ چې دا څومره کډوال او ضرورتمندي هغوی ته دی په I-12 کې ځمکه ورکړل شي. نو CDA را سره ومنله او UNHCR کډوالو ته ځمکه ورکړه او د کورونو جوړولو لپاره یې مټیریل هم ورکړ. فلحال دا موقتی آبادیانې دي. موږ به ګورو چې په دې حواله څه کېدی شي، خو دا علاقه زموږ په مینډیټ کې ناراضي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې شمیرې ښایي چې دا وخت شاوخوا 4 لکه ریجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په هغې کې 23% په کیمپونو او 8.5% په ښارونو کې آباد دي. له UNHCR سره د ریجسټرډ کډوالو پرته په پاکستان کې شاوخوا 4 لکه نور افغان کډوال میشتي چې پکې تر 9 لکه په 2019 او 2013 کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې انادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه ریجسټر کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت یا سیفران وای تر 15 لکه پورې غیر ریجسټرډ افغان کډوال هم په هغه هیواد کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
حکومت احساس پروګرام لاندې په خیبر ضلع کې هم د قومي خوشحالۍ سروې په نوم د خلکو د رجسټریشن عمل پیلولو لپاره انتظامات برابر کړي. د دې پروګرام چارواکي وایي له دې منصوبې سره به غربت راکم شي او د هیواد سماجي او معاشي حالت پورته په اسانه معلومیږي. د چارواکو په خبره دغه رجسټریشن په بنیاد به نه یوازې د غریبو او مستحقو خلکو مرسته کوي، بلکې په مختلفو شعبو کې به ورته په فیصلې کولو کې اساني هم وي. دوی وایي د دوی تربیت یافته ډلې به د سروې لپاره کور په کور ګرځي. نور تفصیل لسیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری پر رپورٹ کې اورو.
حکومت د احساس پروگرام لاندې د ټولو کورونو سماجی او معاشي اعداد او شمار لپاره د قومي خوشحالي سروي په نوم د خلکو رجستر کولو یو منصوبه پیل کړې. دا د ملک نور برخو په سیر په خیبر ضلع کې هم پیل شو. د دغه پروگرام چارواکي وایي د منصوبه او سروي لاندې به وسه خلک درج کولای شي چې حکومت یې بیا په اسانه مالی مرسته وکړي. حکومت وایي دا د پالیسیو برخه ده چې په ملک ورسره غربت راکم کړي. د قومي خوشحالۍ سروې لپاره په خیبر کې مقرر شوی فوکل پرسن اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر واجد خان مشال ریډیو ته وایي دغه سروې به سرکاري استادان کوي او دې لپاره یې لږ تر لږه 1500 استادانو ته تربیت ورکړی او خیبر ضلع یې په 691 بلاکونو ویشلې او په دې کې به د سروی ټیمونه د ټیبلیټ په ذریعه په ډیجیټل طریقې سره اعداد او شمار راجمع کوي.
پدا کې درې قسمه ټیچر موږ سره دی. یو تا انومریټر وی شمار کونند چې په ګر ګر ډور ټو ډور ګرځيږي. بل په هر 10 انومریټر باندې برا یو سپروایزر دی. وسرا دوا ایټ افیسر دی. هر تحصیل دی پورا لگا په خیبر کې موږ سره درې تحصیلونه دي نو شپږ ایټ افیسر دی. اس پر ایس او پی دا به هر یو ټیچر سره به دی دوا سکیورټی حلقار وی چې یو به اف سی آرمی وی یو به سره پولیس چې کوم سپوی وی دا به سره ګرځيږي. د بلاکونو درې کې کار موږ سره داسې دی چې 691 ٹوٹل بلاکس په خیبر کې دی. باړې او جمرود کې پیرلل په 4 جنوري نه سٹارټ کیږي. پلنډ کوتل کې به 11 جنوري نه سٹارټ کیږي او په ملاګوري کې به 18 جنوري نه سٹارټ کیږي. نو چې کومې قومي کونسلې وی کم سیاسي او مذهبي او هر مکتب به فکر حل دي دوه لمغ د اپیل دی چې دوه ستاونو کو
د خیبر خدمت خلک کمیټه مشر توربلی پر دی وای د سروي ډیر غټوره ده. حکومت تبا په مختلفو پریکړو کې ډیر اسانی پیدا کړي.
دغه په بنیاد باندې به د تعلیم د صحت د بنظیر انکم سپورټ فیصلې کیږي. په هغه به پدا حقدوري پدا کې حقيقي بل د الکو چې کم معاشي او مشرتي اقتصادي حالاتي اغا به په مونې به معلومول شي. نو د اهمیت یې ډیر زیات دی. په داسې وخت کې رکیږي چې مونږ کمې پوسه تیرو الکی دی په هغه ووره پرتاړو او مشکلات به وي پدا کې ډیر زیات. باقی او بل وسره وسره مسله دا وو چې مونږ کم آی ڈی پیز دی اغا چونکه تو وسه پورې لکه د کوک خیل ایریا شولا مونږه نړی بابا شیخ ملینی کا دایری متاثرین تو وسه پورې واپس خپل لوکول نه تلی. نو د غوت ډیټا د مس کې دوه خطرات پدا کې.
دغه پروگرام چارواکي وای په دې سروې کې به یوازې غریب خلک نه رجستر کوي بلکې شتمنو او د هر طبقه سره تعلق لرونکو خلکو معلومات په هم پکې راجمع کوي چې بیا حکومت د ملک سماجی او معاشی حالت ری پاسانه معلوموي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر.
پرون په د خوست یو شمیر خزو په غونډه کې د خبريالانو مدني فعالانو او لسی وګړو په مرګ جوړ بلند اخنه سرګند کړه او افغان حکومت یو غوښتل چې د غوي د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. دوی تیر کال په افغانستان کې د خبريالانو مدني فعالانو او لسی خلکو لپاره لستونزو او امنیتی پیښو ډکو بلو او هیله وکړه چې نوی کال کې به د جګړې ښکېل لورې دایمي اوربند او د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل د ریپورت تفصیل راکوي.
په خوست کې لسګونو ښځو په یوه ناسته کې د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو مدني فعالانو او ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی ویل تیر کال په ټوله کې د افغانستان خبریالانو فعالانو او ولسونو لپاره له امنیتي ننګونو وژنو او نورو ستونزو ډک وو. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه مشر زینب افغان ویل خبریالان د ټولنې هغه قشر دی چې تل یې د ولس غږ ته انعکاس ورکړی او په مسایلو کې بې طرفه پاتې شوي دي.
میاشت کې زمونږ بیگونه خبریالان ورونه چې تل د بیان دي ازادۍ د پاره کار کړی دی. د ولس غږ ته دولت رسولی دی تل بې پولي پاتې شوي دي. هغوی وژنه موږ په ټوکو غندو او دې سره په څنګ کې د مدني فعالان وژنه هم غندو ځکه چې دا هغه څوک دي چې تل یې بې له امتیازه د ولس غږ ته انعکاس ورکړی دی. دوی وژنه فکر کوم چې د بیان د ازادۍ وژنه ده.
مدنی فعال نوری نوال د جګړې دواړه خواوې دی په اولګام کې اوربند او وروسته سورې ته تیاری وخی. د زیاتوی افغان حکومت باید له پیښو مخ کې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې خپلې هڅې ډېرې کړي.
د دواړو خواوو نه مې دا هیله ده چې نور د جنگونو پرېږدي، دولت څخه مدا هیله ده چې مخکې له دې چې ژورنالیستان وغوښتل شي باید دوی ته تدبیر ونیول شي، یعنی د دوی امنیت تضمین کړي.
یوه بله مدني فعاله شګوفه وایي تیر زیږدیز کال کې وژنې او ورته نورې ډېرې پیښې وشوې.
لکه دوه زره شلم کال چې هغه یو د جنګونو ډک کال و چې ډېرې وژنې کې وشوې، لکه خبریالانو او مدني فعالانو هیله ده چې 2018 کال سل کال به اوسي تاسو د مرګ جوګلې یا خبریالانو وژنې یا د ملکي وګړو وژنې مخه ونیول شي.
مدنی فعال بلقیس وایی دا منطقی نده چه لیوی خواد خبری روانوی او بل خواد چاودنی کیگی او پا هدفی و جنو که ده خبریالان او ولسی خلق پنخه کیگی.
یوازی جورنالیستان نبال که دی پهتون وسیلار مرمانه او جن شد. دست نه چه حتی خبری روانوی او دلتا جورنالیستان
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د تری نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملاله میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نکزاد، مدني فعال فرشته کوهستانی او د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ووژل شول. افغان حکومت مخکې ویلي ول چې د الیاس دایی او ملاله میوند و جون کی نیولی، او تازه ویلی چې د الجزیره خبریال رحمت الله نگزاد و جون کی هم نیولی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې د بیان ازادۍ تشمن دی، او لدی سربیره افغان حکومت د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو او قانون ته د سپارلو ژمنه هم کړې ده.
د نجیب الله لوخیل رپورټ ته تاسو غوږ اوریدونکو د سلام پښتونخوا هغې برخې ته را رسیدلی و چې پکې موږ له خپلو اوریدونکو سره خبرې کوو. نو دا وخت یو اوریدونکي راته ټلیفون کړی دی، ورته وار ورکو سلامونه.
وعلیکم السلام.
ستړی مشې، څنګه یا تاسو؟ خیر
خیرت دیاله فضل، ستاسو سال خیر.
بالکل ټیک ټاک، ډیره ډیره مننه وروره. ستاسو نوم څه دی؟ کوم ځای نم ټلیفون کړی؟
علم خان مسافر یم، له ایران نم ټلیفون کړی.
علم خان مسافر رو را ایران نم ټلیفون کړی دی، او په دې برخه کې خو مونږه تپوسونه کوو چې څه خبرونه لرې، نو د خپلې سیمې نه څه خبر لرې تاسو؟ ها، او فکر کوم چې علم خان نور د ټلیفون لاین چې دی هغه ډراپ شو، نور خبرونه کړل شو. نور اوریدونکو ته وار ورکو، اوریدونکو تاسو په دې برخه کې مونږ ته ټلیفون کولی شئ. دا د سلام پښتونخوا هغه حصہ ده چې پکې مونږ اوریدونکو ته وار ورکو، او هغه وینه تاسو کو چې د دې پسې مو کیسه خبرونه دي، څه تازه معلومات لري، بیا که نور څه هم راته ویل غواړي نو کولی شئ چې تاسو مونږ ته ټلیفون وکړي. یو بل اوریدونکو ټلیفون کړی دی، وار ورته ورکو، ګورو چې چا را سره تماس نیولی دی. ستړي مشه ورته وایو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خورجان جوړه تکړه؟
بالکل ټیک ټاک، ډیره ډیره مننه. تاسو څنګه یې؟ د ریډیو غږ مټیټ کې چې کله تاسو ټلیفون
کوئ. نه لرم، زه مسافر یم، ایران نه خبر.
خانو دا شاته نبی آواز سرازی په ټلیفون کې دی، قسم دی بیا خبرې نشي کېدی. روره اوریدونکو تاسو ته به وایو چې کلم تاسو ټلیفون کوئ نو د ریډیو یا چې کوم شاته څه بیکګراوند کې آواز یغه تاسو ټیټوئ نو له خبرې کېدی شي. داسې خو نه وي ممکن چې تاسو به موږ ته ټلیفونو کې شاته به خپل آواز هم اورئ. نو ډېره ډېره مننه. جی
مننه، تاسو ډېره مننه.
ښه، نو اوس خو آواز راځي، اوس خبرې کولی شئ تاسو؟
وځم आवाज درځي؟
او اوس आवाज راځي. وای رور جان، څه خبر لرې تاسو د خپل سیمه؟
یاره موږ د خپل سیمه دا خبر لرو چې موږ د منډکی علاقې د اندنیټ له خوا کمزوري د حکم شبکې دي، یا بیسین یا روان بیسین یا د ریبا دا شبکې اوس کار نه کوي.
د انټرنیټ مسله تاسو یاد کړ کنه؟
نتنیټ به خپل کټران کار کوي، نور شبکې کار نه کوي.
نو د دې څه وجه تاسو بوله؟ لکه څه وجه ته د انټرنیټ ولې کمزوري دی؟ دا ته اوس تاسو کې کوم مخکې نام داسې ده؟
دا لډیر وخت راسي، بس دولت یې موږ راوړو، موږ یې پالکو، هغه تر اوسه پالسو نه ده.
ها ها ها. او تاسو ایران کې ژوند کوئ کنه؟ د ایران په کومه برخه کې ژوند کوئ؟
میرات مر فیاض ولایت کې ژوند کوم.
ها 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 ها. سمه ده. نو علم خان، نور ډیره مننه چې تاسو هیڅ واغسته بل سوال غواړئ، سو پیغام؟ خبر نشی انٹرنیٹ کمزور دے بیا ہاں جوڑی سم دا
ایران سره په دغه ګرمۍ او د یول سیمه بجو اړي کمر نه ټینګي چې تاسو کوشش وکړو کوم ځای نه مسافر وي چې اړي کنه ټینګي نه څه مشکل لري
ها دا به موږ وګورو چې څه مشکل لري یول سونه پاستا سوې کنه نو ټلیفون شمیرې هم لرو انټرنیټ هم لرو او دلته اسکایپ او هر شی موږ سہولت لرو په سټوډیو کې نو تاسو بیا کوشش وکړئ سم ده ته پوسټ
ولا د موږ هر څه کوششونه ته وکړو کوم ګر نه
سمدا سمدا صحیح شروع رستا سو پسن ستونز پو پو شو ډیر من نه تاسو ته وختو نه غواړو سمدا
الله دې مل
ډیر من نه کور مو ودان او اوریدونکو تاسو مشال ویډیو ته وګي بل اوریدونکو شته مون سره خ تر سوچ مون بل اوریدونکو نه لرو تاسو ته یو بل رپورت هم وړاندې کول شو لک شانتي صبر کو کچری مون سره سوک پدې خبرونه کې مل شو او د خبرو وار ورته ورکو یو د قبه ورته صبر وکړو نو اوریدونکو تاسو په سلام پښتون خو خبرونه کې مونږ سره ملګری یو خو د ایران نه یو ملګری ټلیفون کو دی وی چې د دوی د انټرنیټ ستونزه دا د مونږ سره اړیکه نشي ټینګولې د انټرنیټ د کمزوري ستونزه هم یاد کړه او د دې نه علاوه ګورو چې لسی مې نه خبرونه راځي فکر کو چې چا سره خبر نشته نو بیا خدای چې مونږ خپل رپورټونه چلو د افغانستان هم یو بل رپورټ ته تاسو مخ کې واوریدل چې په خوست کې خزینه فعالانې راغونډې شوې وې او دوی د ولس د خبریالانو د مدني فعالانو یا د اکټیویستانو د خوندیتوب غوښتنه کوله دوی ویل چې په دې تیرو دوه میاشتو کې یو شمېر خبریالان د غشانتي اکټیویستان یا فعالان وژل شوي دي او حکومت دوی ته تحفظ ورکړي هم د خبریالانو د تحفظ په اړه یو بل رپورټ دی چې په د افغانستان په غور ولایت کې د یو خبریال له وژنې وروسته د خبریال د ملاتړ ټولونو په ټولو رسنو غکړي چې د حکومت خبرونه د دریو ورځو لپاره نه خپروي د غور غږ رادیو مسول مشر خبریال بسم الله عادل پرون مازیګر په فیروزکو ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې له نړیوالې ټولنې د بې پولي خبریالانو له ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د رسنو د کارکونکو د هدفي وژنو پر ضد خپل غږ پورته کړي حکومت لا د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې افغان ولسمشر ویلي چې د بیان ازادۍ تجمن دی او په پیښو کې ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپارل کیږي احمد تکل رپورټ لري
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2021 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبریال د مړینې په خبر پیل کړه د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د خبرګون پترس کې د خبریالانو غوښتي دي چې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خپر شوي خبرونه نه خپروي د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب پرون د خبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمی لازادې رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو او د بی پولی خبریالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي
کابل پرس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي سو دولت د قاتلینو د نیولو سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي
د غور غږ رادیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 15 قرباني دی له دې مخکې د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دای په هلمند کې د ټلو ټلویزیون په خوانی ویاند یا مسیاوش په کابل کې د انعکاس ټلویزیون خبریال ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د 2021 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پیل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدف یې وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حملې چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنوونکي دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکوونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو بل اوریدونکی لرو، راځي چې تاسو کو چا ټلیفون کړي دي، ستړي مشه ورته وایو. سلامونه.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستړي مشه ورو سره تاسو خې؟
الحمدلله دی خدای فضل دی، تاسو څنګه دی؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. ډیر ډیر مننه ورو. نو مسدې کم زینم ټلیفون کړي
یار محمد مسافر لایرانه میړک کنیولې د ملتای سره پاړې کی
خدای ایران ننن دا دویم ټلیفون شو. سم ده، څنګه یې ورو خې؟
ولا الحمدلله جوړ یو. نو دا خو نو ورځ پر ورځ تل بنام نورم ډیریږي، ان شاء الله اوریدونکو تاسو خبرونه اوري.
سمه ډیر ډیر مننه. نو څنګه د ایران نه خو مخکې وملګری ټلیفون کړو، دوی وی چې د انټرنیټ ستونزه د ډیر کمزورې دي، تاسو په سیمه کې څه خبر دي؟
یاره نو سیمه کې خدای خبر نشته، انټرنیټ نو سیمه کې فعال ده اوس. پیلان خو ما غوښتنه ده د افغانستان کې د خبري اعلان وجل د ماته یو هدف وجل نشکاري. دا زه فکر کوم د سولې په لارو کې به دا به ډېر سخت ځان ورسېږي، ځکه چې دا د سولې باندې غزه کې ډېر دا یو هدف وژنې دي ستر سره کېږي. ما غوښتنه دا ده د کابل ادارې چې دا خاص وژنې دا باید مخه ونیول شي، ځکه چې دا د سولې باندې منفي غزه کې نو دا یو هدف وژنې دي، ځکه چې دا د سولې کاروان بیرته شاته راولي.
صحیح ده، صحیح ده. تاسو نظر ډیره ډیره مننه یار محمد مسافر رو چې تاسو موږ سره خپل نظر شریک او موږ تم ټلیفون وکړو. نور سمویل غوښتل؟ نور سمویل غوښتل؟
نه، نور سمویل غوښتل نه لرو. او بل دا افغانستان کې دا زابل ولایت شاجی ولسوالۍ کې دا امټین شبکې به خزه په دې مطلب دا چارواکو چې دا غوښتنه ده باید دا امټین شبکو ته هیڅ متوجه وکړي، دا امټین شبکې مخ په صفر درجه کې دي.
ښه، سمه ده، صحیح شو. ډیره ډیره مننه وروره چې تاسو موږ ته ټلیفون وکړو. اوریدونکو له ایران نه زموږ سره یو اوریدونکو یار محمد مسافر، او دوی ویل چې په زابل ولایت کې دا انټرنیټ ډیره غټه مسله ده او په کار ده چې دې طرف ته پام وشي. بیا دی دا وی چې په د خبريالانو او د مدني ټولنې فعالانو وژنو ته په اشاره ویل چې حکومت د دې د درولو لپاره کار وکړي. هم په دې اړه موږ تاسو ته دوه رپورټونه هم وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس یو لوی رپورټ لرو تاسو د پاره چې د پاکستان په سیاست کې خزې د پخواره هیڅ مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نو مرستیاله مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده. اوس د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو لور آصف بھٹو سیاست ته مخه کړې ده. د پاکستان سیاسي تاریخ ته کوکتل شي نو یو شمېر داسې میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استازیتوب یې کړی دی. په دې کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جنا خور، فاطمه جنا، د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بھٹو لور بینظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان او نورې میرمنې شامل دي. خو بیا هم کارپوهان وایي چې په پاکستان کې کمې خزی په عمومي چوکو منتخبيږي. په دې اړه تفصيلي رپورت لرو چې په سیاست کې د خزو رول ته پکې کتنه شوې ده او د خزینه او سیاستوالانو په غوږونو دا رپورت پیلېږي.
کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا
دلتے بھی ہو بھئی چیوئی چی دا پیندا بھی ہم کالو دا سلو کالو خدمت کو بولا او چی دا او کام خبر نو
سیاسی مدرسہ والے
دا
پاکستان په سیاست کې د لوی نوملرونکو خزو غوندي. د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې د نومبر پر 13 په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي د ملتان جلسې ته په وینا کې وویل،
دا ملتان ولسا داسې ویل کېږي کنه تاسې د عزت خلق یاست، تاسو غیرتیان یاست. داسې ویل کېږي چې که خدای چاته دښمن ورکوي نو ظرف لرونکي هغه دې ورکړي. زموږ علمیه دادا چې کوم دښمن را تر غاړه دی هغه کم ظرف دی.
دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا.
پاکستان جمہوری تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو ائتلاف ته چې د حکومت خلاف هڅې کوي او په بیلابیلو خارونو کې یې جلسې کړې دي. غورځنګ تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 په عامو انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی، نو ځکه باید استعفا ورکړي. خو حکومت او الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تورونه رد کړي او هغه انتخابات یې پاک او منصفانه بللي. حکومت وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د ژغورلو لپاره احتجاجي جلسې او غونډې کوي. مریم نواز سوکته. مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2013 کال عامو انتخاباتو کې ل خپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو. د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندۍ ټکټ ورکړو، خو ورته احتساب عدالت د شتمنۍ او په یو مقدمه کې د 2 کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د 10 کلونو لپاره د لوړ پوړو حکومتي چوکو لپاره نه اهل کړه. خو اسلام آباد های کورټ د هماغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم او داغی د میړه او پخوانی پوزی کیپټن محمد صفدر سزاګانې اوزنډولې. مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلې وه. هغه نیب چارواکو د چودري شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل، مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړوره ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځان ته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر ابتلا آئی
چې کله یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه، نو د هغه میرمن کلثوم نواز راووته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی له قیده خوشی کول دي. اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی، نو لور یې یو ډیر ښه کردار ترسره کوي. مریم نواز د خپل کورنۍ له وجې له سیاست سره بلده ده. د هغې په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی. زوروره وینا کوي، ډیره ښه لهجه لري. هغه لوست ده، د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوه ده. نو د پاکستان په سیاست کې د نورو ښځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي. دا سو وخت وو چې مور یې د مرګ په بستر، پلار ته یې د 10 او 2 کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه. هغه وخت یې مړانه وخوله او وی ویل چې د جیل جامې به اغوندي، د زندان ډوډۍ به خوري. هغه ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او هم دا وشول.
قید و بند ان کے عزم و حوصلے کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی.
یوش میر پاکستانی اور رسنیو دا ملتان جلسہ دا پیپلز گن دا آصف بھٹو زرداری دا سیاسی جون پہلو بللا. دا گن مشر او دا غی ورور بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس وحلیو نو زکا پکور کے گوخو نو دا حغی کش رخور دا گن نمائندگی اکڑا. حغی پخپل لنڈا وینا کیوال چی دا پاکستان تحریک انصاف دا غورکڑی حکومت وقت پورا شوی.
آپ سب کی شکر گزار ہوں.
زنن د ټولو منندو یم چې د غورکړی حکومت د ظلم او جبر باوجود داسې پلویش میر کې راغون شوی یست. تاسې نن خپل پریکړه کړی، د غورکړی وزیر اعظم به اوس زی.
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای، د آصف زرداری سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده، ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي. آصفه بھٹو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلۍ نه ده چې سیاست کوي. دا غینیا نصرت بھٹو او مور بینظیر بھٹو د پاکستان سیاست وتلې چهري دي.
هغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي. آصفه بیبي له تیرو 2 کلونو راهسې د ګوند دننه دفتري معاملات سنبالوي، خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي نو ورته د زده کړو ضرورت نه و. د حقیقت له لومړۍ ورځې راهسې تربیت روان دی.
بینظیر بھٹو 2 ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. هغه د یو اسلامي جمهوري هیواد لومړنۍ خزینه مشروه. د هغې د واک لومړی دوره له 1980 څخه تر 1990 پورې او دویمه هغې له 1993 تر 1996 پورې وه. په 1996 کال کې پر هغې او پر میړه آصف علي زرداری د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاري حکومت ختم کړ. هغې په 1998 کال کې جلاوطنی پیل کړه او دوبۍ ته لاړه. په 1999 کال چې د پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ نو بېنظیر بوټو هم له هېواده بهر پاتې شوه، خو د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. نوموړي په 2001 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2003 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. بېنظیر بوټو په خپل ژوندلیک کې لیکلي چې پاکستان ته ستنېدل یې اسانه فیصله نه وه.
زه تر وخت درې ساعته مخکې په دوبۍ کې د خپلې جلاوطنۍ له کوره روان شوم. زما میړه آصف باید په دوبۍ کې زما له دوه لوڼو بختاور او آصفې سره پاتې شوی وی. آصف او ما باید سخت او سمه فیصله کړې وی. مونږ پر دې پوه وو چې زما له ورتګ سره خطرونه تړلي وو، خو مونږ دا باوري کول غوښتل چې که هر څه کېږي زموږ د لوڼو او زوی بلاول چې په آکسفورد کې په پوهنسی کې وو د پالنې او ورته د پام کولو لپاره به یې له والدینو یو کس موجود وي. ښه خبره دا ده چې پر دې ډول موضوعاتو ډېر کم مړونه او ښځې له یو بل سره غږیږي، خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یا د عادي ژوند له نه لرلو سره بلد وو. ما خپل لاره ډېره مخکې انتخاب کړې وه. د پاکستان ولس تر ټولو لوی لومړیتوب وو او د پاکستان خلک به مې تل ترجیح وي. زما بچی پر دې پوه وو او نه یوازې دا هر څه ومنل بلکې ډاډ یې هم راکړه.
بېنظیر بوټو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په څیر ټولنه کې ښځه سیاستواله باید احساساتي چلند ونکړي.
په سیاست کې د زیاتره ښځو په شان زه په خاصه توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅکله خپل جذبات ونه ښایم. په سیاست یا حکومت کې که یوه ښځه احساساتي کیږي نو خلک ورڅخه د هغې د کمزورۍ معنی اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کیږي چې ګواکې ښځه سیاست ته جوړه نه ده.
د 2001 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلیو چې بېنظیر بوټو وګوري. نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي برید شو او لسګونه پلویان او د ګوند غړي وژل او ژوبل شول. دا هغه وخت چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بېنظیر بوټو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو له ګاډي سریستلو او خپلو پلویانو ته لاس خوځو. پر بوټو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل بریدو شو چې پکې هغه وژل شو. امریکایي لیکوال مارک اے سیګل له بېنظیر بوټو سره داغې د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل داغې تر مړینې وروسته لیکلی په ژوند کې یې د بېنظیر بوټو په څیر زړوړه ښځه نه وه لیدلې. نوموړي کاږي هغه ګرانه ملګرې وه چې تشه هیڅوک نشي ډکولی. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بېنظیر بوټو اخیری نښه کتاب دی چې داغې تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لویې ښځې قوت، مثبت سوچ او لیدلوری ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بېنظیر بوټو سره نږدې کار کوو وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ و چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغه په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېرې مرحلې وې چې پکې سخت فیصلې په کار وې، لکه د پخوانی فوزي واکمن ضیاءالحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګډېدل. دا ډېرې ګرانې پرېکړې وې، خو هغې وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاءالحق په کې د مذهبي سختریزۍ ملاتړ کېده. هغه تر اخیره وخته په میړانه د سختریزۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده هغه یې ختم کړ. د پاکستان ښځو مخې ته یې لوی مثال کې خود. زمونږ هغه بچیانې چې لډ پیړۍ راهسې شاته پرېښول شوي وي، په هغوی کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان یوه لور لري چې په دې ډول جنګیږي.
د بېنظیر بوټو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. پلټونکي ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بېنظیر بوټو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي. د خدای خدمتگار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1980 لسیزه کې د نېشنل عوامي پارټي مشري کوله. ولی خان چې زنداني شو نو بیگم نسیم ولی خان سیاست ته مخه وکړه. نوموړي اوسمهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنې ښځه چې د 1998 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخسته او کامیاب شوه. کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت وای په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیگم نسیم ولی خان خپل رول لوبولې دی.
په ولی خان باندې چې کما د مقدمه جوړ شوې بټو سي بي چې را سازش بلوچستان والا کړل او حکومت مات کو نه په جمعیت طلبه استفا ورکړل دلته او حیدرآباد کې دیون کیس کم سایری سي کیس افلان کای کیس دا شي چې شروع شو د کتا خل کړی د بیگم نسیم ولی راوځي بیگم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رټرول لوبه ولای دی کنه دا چې مطلب یو خاصه پاول سل په دغه علاقے کې سیاست تراوځي په دغه حساب سره کنه کا هغه بیا هغه مودې پورې مطلب دغه رول ولو با او پارټي را پیند کړل مطلب چې په داسې حالاتو کې چې بیا مارش لاګانې بیا څه شی بیا څه شی شاته کنه یو وخت دوی ټول قیدو لکه مطلب دا دي چې باچا خان هم او ولی خان هم قیدو اسفديار هم قیدو بیا په حساب سره او تو ګوري دې هم مطلب په سیاست کې په جمهوریت د پاره ډیر خرول ولو با ولو لا خپل لا هغه چې وکړه بیانیا لا نریټیو لا اغه خلکو ته په خپل خې طریقې سره لکه په خپل وخت کې پېښه کړه او خپو یې خاطه ولا کاتي کوم سړی چې په خلکو چې کومه توقع ورنه اغه نه ډیره پوي وا.
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کامیاب شوه بلکې د خپل ګوند پارلماني مشر هم پاتې شوی او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وای نو موري له سخت پړاوونو تیر شو او مشکلات یې وګالل.
نسیم بی داسې وخت کې سیاست راوتلی و چې ډېر سختي و او نېشنل امامي پارټي او سنټ او چې پاري باندې لګیدل و د لیډران ټول نیول شو او نه بلکې زګونه کسان نیول شو په داسې وخت کې غراوته او یو سیاسي قیادت خلای تک کړ زموږ د پارټي شو نېشنل پارټي نېپ دا دی هغه سره مخالفه او ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلسونه یا اسبې خلاف چې کولونه په اړه کې خلک نیول کیدو په مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف او یو اتیا نه پس کوم نوم له یو اتیا نه پر ستاري شو شو د ام ار ډي نو په کې بیا د ان ډي پی او نېشنل ډیموکراټک پارټي نو ان سیم بي بي ار کې شامل و د ان ډي پی چې و د شیرپاز مزاري شه په صدر او د ګام سره ملګری و نو اړ کې هم نیول کیدل او د باندې یو دا خبرې راغلي وي نو
میرمن نسیم ولی خان د 2015 په اگست کې لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلیو چې لزګونه کلونه په خوایې کورنۍ د باچا خان په مبارزه کې شامل شوې وه او تر ننه ورته دوام ورکړی دی. هغې ویل د ذوالفقار علي بوټو په حکومت کې عبدالولي خان او داغه ملګري بندیان شول، پر ګوندې بندیز ولګید او په هم هغو ورځو کې یې عملي سیاست پیل کړ.
باچا خان بابا اور ته مونږ یو عقیدت لرو او کټه وا چې په دغه کې د بوټو سه بو کو وتر نو بوټو سه ا تقریرو کو څو په چې خلک یې قید عقیق ما احتجاج مشورو کو په ریګینګ کو شو بس ما دا اراده وکړه چې اکټو پالیټکس کو ما هو راځي چې سیاست کو ما باچا خان بابا پارٹی
پاپی خبر کې او کارپو ڈاکٹر فخرل اسلام د نسیم بی بی سیاسی مبارزه مهمه ګڼي او وای چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پریخي.
هغه په داسې وخت کې سیاست راغلی و چې راغې سیوا د ولی خان نه د هغه نور خاندان په دې حق کې نه و چې د سیاست تراشي او هغه وخت ډېر سخت و. ما یو ځای کې دا قتل چې هغه په کراچۍ کې په یو جلسه کې خپل لوپټه جلسه پښتنو تر وځول چې دا به تاسو ما تر پسره وي نو داسې یو جذباتي کیفیت کې هغه راغلی و او د هغه خاون په خپل په جیل کې و. نو زما په سیاست کې راغې نه په څوکم
د خصوص سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ اخودونکو محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغه په 1985 لسیزه کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورځنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وای په پاکستان کې د خصوص د سیاست بنسټ فاطمه جناح کې خود
اغه چونکه د جناسې ابخور و زبدا وای ما چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم و د کولسي و
رور په وخت باندې چې کوم سیاست و هغه خو د انګریزانو په چوکاټ کې و. خو کدی ته به موږ ګورو بیا د ایوب خان په وخت کې بیا د میدان ته راوځي د اپوزیشن لیډر په حیث باندې که نه. او شته خبره دا ده چې خلک ورسره وو هغې باندې چې کوم تورونه ولګېدل په هغه باندې مطلب دا دی چې کوم هغه وشو په کومې طریقې سره دې باوجود چې شرقي پاکستان چې دی چې اوس بنګله دېش دی هلته ورته ډېر سپورټ حاصل و هلته ورته خلکو ډېر هغه کولو خو چونکې خپل هغې کې پکې کامیابه خو نه شوه خو دا وه چې هغه حکومت دومره وزن هغې حکومت دومره هغه سره مخامخ کړ چې اخر ته هغه ایوب خان بیا هغه خپله پرېښوله مثال بله مارشله بیا ولګېده.
د پاکستان د انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکیو سړي نوماندان وي او کمې ښځې په دې توانېدلې چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره ښځې اوس هم په ځانګړو چوکو پارلمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابده حسین، صغرا امام، هنا ربانی خر، نفیسه شاه او ډاکټره فهمیده مرزادی.